سلامونه واستړي مسید د مشال ریډیو د فروری د لسمی نیټه په دې خبري غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم خل د روغ جوړ خوشاله بایست دې خبري غړي د سر ریپورتونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا تور دی چې د فوج پخوانی مشر جنرال باجوا په لاس کې ټول واکو اختیارو د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په لومړي ځل په سوات کې جلسه کړې ده او له دې سره سره به د ولسی پاڅون او د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه او د ریډیو نن نړیواله ورځ ده په دې اړه ریپورټونه درته ولرو خو پیل له خبرونه سرټ کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یو ځل بیا تور پوری کړی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہ د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. د پاکستان چارواکي وایي د قرآن پاک سپکاوي په تور د یو کس د تښتولو او وژلو په تور یې لږ تر لږه 50 مشکوکه کسان نیولي دي. نن د ترکیې او شام په ویجاړونکې زلزله کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 15,000 زیات شو. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پوری کړی چې د هیواد د روانو حالاتو ذمہوار د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان د ویډیو څرګندونی پروند پر ټویټر پاڼه خبرې کړې چې پکې وایي
جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی سپر کنگ تھا
کم اختیارات چی دا جنرل باجوا سر او نو آغا دا باچا پرنگ پا ٹول ہر سواک اختیار لرلو او ٹولی پیسلی دا حقا وی دا حکومت کار بحل کی دلو ترسو چی با حقا ویل چی آو دا کار سم دی
عمران خان دا تور پوری هم کړ چې تیر کال د اپریل په میاشت کې حکومت د جنرال قمر جاوید باجوا په حکم ختم کړل شوی و. جنرال باجوا د عمران خان د دې تورونو په اړه لا څه نه دی ویلي. البته په پخوا کې د پاکستان فوج د عمران خان دغه تورونه په وار وار رد کړي ول. فوج ویلي ول چې په سیاست کې لاسوهنه نه کوي او په کار ده چې سیاستوالان هم په سیاست کې د دې ادارې له شکلولو څخه ډډه وکړي. د پاکستان چارواکي وایي د قرآن پاک سپکاوي په تور د یو کس د تښتولو او وژلو په تور یې لږ تر لږه 50 مشکوکه کسان نیولي دي. یو شمېر بلوګر د فروری پر 12 نیټه د پنجاب پر ننکانه صاحب تھانه برید وکړ او هلته بند کسي وواچه. ایسوسیټډ خبري اژانس لیکي چې د ننکانه صاحب د پولیسو مشر بابر سفراز الفا د فروری پر 12 ویلي چې په برید کې برخه اخیستونکي لږ تر لږه 50 مشکوکه کسان نیولي دي او د نورو د نیولو لپاره چاپی روانې دي. د پیښې ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه چې پکې بلوګر ور برټن نومې تانې ته ننوتو او دروازې ماتولو په حال کې لیدل کېږي. دوی په تانه کې د بند پر وارث نومی کس د قرآن پاک د سپکاوي تور پورې کوي. د فروری 12 د پنجاب پولیسو په ټویټر پاڼه لیکلی ول چې د ننکانه صاحب ډی ایس پی او ایس ایچ او یې تر پیښې وروسته له دندې ګوښه کړی دی. تازه خبر دا چې پولیس وایي په باجوړ کې په مځکه کې د شخماین په چاودنه کې یو ځایي کس وژل شوی دی. دوی وایي چې نن د مامون دوسی وی کلی کې جان محمد پیاده روان و چې ورباندې په لار کې شخماین وچاودید او زخمی شو. ځایي خلکو هغه د باجوړ مرکزی روغتون ته اخیستی و چې په لار کې سا ورکړه. د وژل شوي کس عمر 55 کاله شول شوی دی. پولیس وایي چې د جان محمد کورنۍ تر اوسه پورې د وژنې تور په هیچا نه دی پورې کړی. په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا په خاصه توګه په قبایلي زیلو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پر ضد یې په بېلابېلو زیلو کې ولسي پاڅونونه شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر ریحان ګل خټک نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د فروری له 12 پیل شوی دی کمپاین کې به د ضلع څه د پاسه 1,22,000 هغو ماشومانو ته د پولیو او ګوزڼ د مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي. نوموړي پرون خپله رسمي فیسبوک پاڼه یو ویډیو پیغام هم خپور کړ چې پکې ویلي دي خلک دې خپلو بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو د نورو ستونزو له هوارولو سره نه تړي. د ریانګل خټک په وینا د دې کمپاین لپاره 620 ټیمونه جوړ کړل شوي او د امنیت لپاره هم ګوډلې اقدامات شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې په تیر 2022 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو 6 کیسونه رپورټ شوي او 19 یې یوازې په شمالي وزیرستان کې دي. د پولیو نور 2 کیسونه په لکې مروت او یو په جنوبي وزیرستان کې رپورټ شوی دی. نن د ترکیه او سوریه په ویجاړونکو زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 15,000 زیات شو. چارواکي او ډاکټران وایي چې یو دیرس زرا شپږ سوه درې څلوېښت کسان په ترکی او درې زره پنځه سوه یو اتیا کسان په شام کې مړه شوي دي چې ورسره د وژل شوو کسانو شمېر پنځه دېرش زره دوه سوه څلوېښت ته ورسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د شام د جګړې ځپلو سیمو لپاره د شدیدو اړینو مرستو پر نه رسېدو خواشینی ښودلې. د هغې ادارې خبرداری ورکړی چې په هغه هیواد او ترکیه کې د زلزلې له کبله د وژل شوو شمېر ښایي لږ تر لږه دوه چنده لوړ سي. د شام شمالي غربي سیمو ته له ترکیې څخه د اړینو مرستو کاروان رسېدلی، خو د ملګرو ملتونو د مرستندوی چارو مشر مارټین ګریفیتس د فروری پر دولسم وویل هغو میلیونونو خلکو ته د لا زیاتو مرستو اړتیا ده چې کورونه یې ړنګ شوي دي. هغې ادارې ویلي دي چې زلزلې په ترکیه کې پنځلس او په شام کې یې یولس میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. د خبرونو پای. تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د مشالېډو په دې خبري غړي کې د جنو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور پوری کړی چې د واکمنۍ پر مهال یې د حکومت ټول واک او اختیار د فوج له پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره وو. نوموړي په دې وروستۍ کې داسې بیانونه ورکړي چې د له خپلو پخوانیو بیانونو څخه بدل دي. نو په دې سي تناظر کې کارپوهان د عمران خان تازه بیان ته څنګه ګوري؟
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه پخوا صحیح او نه اوس صحیح دی، او هغه له پکار دی اقتدار که په هر طریقې.
د خیبر پښتونخوا پخانی وزیر اعلی محمود خان د صوبې اسمبلی ماتولو وروسته په لومړي ځل په سوات کې ولسی غونډه کړې. تحریک انصاف پر خیبر پښتونخوا نه نیم کال حکومت کړی، خو هغه خلک چې ووټ یې ورکړی وو د دې ګوند د اوږدې واکمنۍ په اړه څه نظر لري؟
مونږ د پی ټی آی له وټ ورکو چې بدلون راوت، هغه الټه چې هغه کسان چې هغه سره د لس زر روپو درک نه و هغه اوس ارپتیان شوي، ځمکې اغستې دي. نو مونږ غواړو چې د دې احتساب وشي.
او نن دا ریډیو نړیوالا ورځ ده.
زدا غرام چې کا فرض کا ته هور ریډیو نه نن به خلکو نه د بابا پیجندلې نه باغی اجمل بابا پیجندلې نه به دغه نور دې خلک پیجندلې.
په دې اړه د افغانستان او بیا د خیبر پښتونخوا کې د پېښور ریډیو په اړه باندې ځانګړي ریپورټونه درته لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. خو په پایل کې به د عمران خان څرګندونو ته ورسو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د ده د حکومت په نسکور کولو کې د فوج د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا لاس لرلی. عمران خان د فروری پر دولسمه په یو ویډیو وینا کې هم دا راز تور پورې کړ چې جنرال باجوا د پاکستان د موجوده سیاسي او اقتصادي بدحالۍ ذمہ‌وار دی. نوموړی تر دې وړاندې خپلو پلویانو ته په بیا بیا د هغه خپل حکومت نسکورېدو په اړه د بهرني سازش بیانې وړاندې کړې وه. د عمران خان د وروستۍ څرګندونو په اړه جنرال قمر باجوا څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د فوج د اړیکو ادارې ایس پی آر له دې وړاندې د نوموړي دا تورونه رد کړي دي. بلخوا څېړونکي وایي د خپل حکومت د نسکورېدو په اړه د عمران خان مخکبین بیانونه هم سم نه وو او اوس هم سم نه دي، خو په ولس کې د خپل مقبولیت برقرار ساتلو لپاره وخت په وخت دا ډول نوي بیانونه ورکوي. په دې اړه تفصیل د غلام اوس په ریپورت کې اورو چې د عمران خان د پرونیو ویډیو څرګندونو څخه پیل شي.
مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا.
دا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی چې په یو تازه ویډیوي وینا کې د پوز په پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هغه د حکومت د رانسکورولو تور پوری کوي. عمران خان دا هم ویلي دي چې د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہ‌وار هم جنرال قمر جاوید باجوا دی. د پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټوئیټر پاڼه باندې د عمران خان په یو ویډیوي وینا کې هغه وایي چې دا هغه په حکومت کې ټول واک اختیار د پوز د مشر سره وو.
جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے.
کوم اختیارات چې د جنرال باجوا سره وو نو هغه د باچا پرنګ په ټول هر سواک اختیار لرلو او ټولی پیسلې د هغه وی. د حکومت کار به هله کېدلو تر څو چې به هغه وویل چې او دا کار سم دی.
ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوا فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے.
په یو بل ویډیوي ټوټه کې عمران خان وایي د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر راوید باجوه دی چې داغه د حکومت د ړنګ کولو فیصله یې کړې وه.
آج جدر پاکستان کھڑا ہے، ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے، کہ عمران بڑا خطرناک ہے.
نن چې پاکستان چرته ولاړ دی نو ذمہواری هغه سړی دی چې د حکومت راغورځولو فیصله یې کړې وه او ویلي وو چې عمران خان ډیر خطرناک دی، لیکن د هغه پریکړې سره چې کومه تباهي راغلی ده نو قوم د هغې بوج برداشت کوي او تپوس والا څوک نشته چې د سرنګ دا فیصله کړې وه. یاد دی وی چې تیر کال په قومي اسمبلی کې د هغه وخت په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د لارې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او د شهباز شریف په مشرۍ نوې اتحادي حکومت جوړ شوی و. خو هغه وخت عمران خان خپلو پلویانو ته ویلي وو چې د یو بهرني سازش د لارې د هغه حکومت را نسکور شوی دی، خو اوس پوښتنه دا ده چې د عمران خان د بهرني سازش هغه خبره سمه وه او کنه اوس دا نوې خبره یې سمه ده چې ګنی د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه عمران خان د واک نه لری کړی و. د دې پوښتنې په جواب کې په پېښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
زه خدا وم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه پخوا صحیح و نه اوس صحیح دی، او غل پکار دی اقتدار چې په هر طریقې که په هغې کې هر څه کېږي نو هغه دې وشي، او لوام چې ټیک ته خلک ورپسې دی، او دا خلک چې ورپسې دی نو دی کې یا سیاسي شعور نشته او یا دی چې کوم دی نو خپلو مسلو نه خبر نه دی، او دا خبر ډېره ښکاره شوه چې هغه کوشش دا کو چې باجوه لري کی د باجوه او د ده ترمنځ جګړه وه، د کوشش دا کو چې باجوه لري کی او د خپل مرضی د پوج سر لخکر راولی چې هغه ظاهره خبره ده چې هغه به پرې زمیدو.
خبریال او شینونکو لحاظ علي وایي که څه هم د حکومت په دوران کې د عمران خان حکومت د بیلابیلو ناکامو سره مخ و، خو عمران خان د داسې بیانونو د لارې په خپل مقبولیت برقرار ساتلو کې بریا ترلاسه کړې ده.
عمران خان اول د امریکې خلاف او بیا ورپسې د باجوه خلاف چې کوم نقطه وه هغه خپله کړله، هغه لړي چې عمران خان صاحب په ماضي کې او اوس هم دغه یوټرن زغستې دي، خو د خپل ورکر دننه هغه د خپل مقبولیت پیمانه برقرار ساتلې ده. د دې وجې نه عمران خان صاحب ته پته ولګېدله چې د کارکردګۍ په بنیاد باندې خو زه د عوامو نه ووټ نشم غوښتې، نو په کار دا ده چې د عوامو دننه د پاتې کېدو دپاره او د راتلونکي انتخاباتو کې د کامیابېدو دپاره یو مقبوله ناره په کار ده، او د هغې دپاره هغه دې وخت کې د اسټبلیشمنټ خلاف او ورسره د دې نه مخکې د امریکې خلاف دغه آوازونه وکړل او د عوامو دننه دا نارې د مخکې نه مقبولې وي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب اعلی وزیرانو د دوه صوبو صوبایي اسمبلیان هم تحلیل کړي دي. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه وایي را روان عام انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې د روان کال په اخیره کې په خپل وخت کېږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډوري او سیوبل ریپورت ترازو. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ د پخواني حکومت اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمېر ستونزو سربېره د صوبې د ولس خدمت کړی. نوموړي دا څرګندونې د صوبایي حکومت تر ختمې وروسته په لومړي ځل په سوات کې د ګوند جلسې ته په وینا کې کړې. هغه ویلي چې تر سره کړو خدمتونو ګټې به د صوبې ټول ولس ته رسېږي، خو د سوات یو شمېر کسانو له مشال ریډو سره په خبرو کې د هغه د ادارې رد کړي. دوی تور پورې کوي چې تحریک انصاف حکومت پراخې درغلي کړي او په کار ده چې تر عامو انتخابات وړاندې احتساب وسي. البته دوی په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات په منګور نشاد چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو کارکنانو د خیبر پختونخوا پوخانی وزیر اعلی محمود خان ته هرکلی وکړو. محمود خان لپاره جوړ کړی شوی جلسې ته وروسته هغه خپله وینا کوي چې د سوات ولس ته د حکومت د څلورو کالو کارکردګي بیانوم. دوی جلسې ته وویل
د څلور نیم کاله چکم ما حکومتوں کو اور پکم حالاتوں کے ما حکومتوں کو لول فٹا ہوا داغے مر چرو یونیم کال پاگے کے ماں تیر کو دو کار بیا کوئی ڈرا گئے تھا اس تپت ہوا دادا دادا تر پہ امتحان ہو اغم تھا سو کتو چلک بسا واغستو نو وفاقی حکومت رن لڑ او داغین آباد بیا پخیبر پختونخوا کے سیلاب را گئے. دا سنو نیم کالا ما ددے خلق دا پارا ددے عوام دا پارا محنت کرے او داغے سمرات دا اس تا ملاوی کی یواز پسوات ملکن ٹی ویژن کی نا انشاءاللہ دا پورا پخیبر پختونخوا کی دا سمرات دا پورا پختونو دا ملاوی کی انشاءاللہ.
محمود خان زیاده کړه چې په مرکز کې د هغوی د پارټي حکومت لو سره مرکزی حکومت د صوبې پټ وترولو چې ورسره صوبا د مالی مشکلات سره مخ شو.
د خلکو تر اوسه پورې 280 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا نیولې دي نه ورغی. او چې کله ته پته وا چې موږ به د اسمبلی ماتو نو دوه خر نه ټرانچ مترو هغه هم نه راغلی کو چې کله موږ اسمبلی نه ماتې کړې د هغې نه پاتې پیسې ورکړې دا خلک په کومه خوله باندې خبره کوي.
بل خوا ته سواد پاس زلمی او عام خلک وایي چې پاکستان تحریک انصاف د کرپشن په ضد او د انصاف لپاره اوټ اغسته و. دوی تورور لګوي چې د پارټۍ صوبایي ممبرانو او وزیرانو ټګي برګي کړې ړومبۍ د هغوی احتساب وشي وروسته د ټاکنې وکړی شي. د وشو مټېتال اوسېدونکی انور سرپراز چې مینګوره کې روزګار کوي وایي
اوس دا ویل غواړم چې مطلب کم از کم د احتساب دی وشي په دې وجه دی وشي چې سبا لکه مونږ باندې نور داسې حکمران راشي بل کسان راشي که دوی ته اوس موقع ورکړی شي نو دا به مونږ ته ډېر یو غټ مطلب جوړي سبا بل یو کس سړی به کرپشن کوي بل ورځ بل سړی به ایم پی ایم این اے منسٹر به کرپشن کوي خو دا لازمن پکار دی چې مطلب په دې باندې احتساب وشي.
یو بل زلمی پزل واحد وایي چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته د بدلون لپاره اوټ ورکړی وو خو د هغوی په وینا یا د پارټۍ په دغه کې پاتې راغلی.
په دې صوبه کې مونږ د پی ټی آی له اوټ ورکو چې بدلون راولي هغه الټه چا کسان هغه چې هغه سره د 10,000 روپو درک نه وو هغه اوس اره پتیان شوي دي ځمکې اغستې دي کمرشل ایریا کې په کالام په موډن په هر ځایونو کې چې هغه خپل هغه روپۍ هلته د صوبې کم خزانه اوس صوبه په 1100 ارب روپو قرضدار شوی نو مونږ غواړو چې د دې احتساب وشي چې دا روپۍ دې کم ځای نه دي او دا خزانه خالي کړی دی.
بل خوا د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امجد د ضلع سوات پخوانی د ترقیاتی کارونو مشر او صوبایي اسمبلی غړي په ضلع کې دغه جلسې کې ویل چې دوی هر قسمه احتساب ته تیار دي او خپل اساسي قوم ته برسیره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
او سم یو رسین ته ځو لاغه وروسته به راځو د بنو ولسی پاڅون او بیا د رنګا نور ریپورټونه هم دي. د پاکستان حکومت د تحقیقاتو وفاقي اداري یا اف ای ته اجازه ورکړي چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تر سوی د خزانه وفاقي وزیر شوکت عزیز ونیسي. د کورنی چارو وفاقي وزیر رانا سناله په کراچي کې رسنیو ته ویلي چې د طائف د اف ای ای وبخشي د شوکت عزیز په اړه پلټنې سرته رسولي او باید هغه ته سزا ورکړل شي. نوموړي تور پورې کړي چې شوکت عزیز د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی او که څه هم په دې اړه د شوکت عزیز تازه غبرګون مخې ته نه دی راغلی خو دوه ورځې وړاندې دا تورونه ټول رد کړي وو. نازلي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د پروري په 12مه په کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال وویل چې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره اف ای ای ته اجازه ورکړې ده. شوکت ترین د عمران خان په وینا داسې کار کړي چې پاکستان ته زیان ورسوي. د هغه خلاف د اف ای ای تحقیقات مکمل شوې دي
او اف ای ای نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے.
دی وایي چې اف ای ای د هغه د نیولو اجازه غوښتي وه چې حکومت اجازت ورکړې دي. د ملک د اقتصاد د خرابولو لپاره عمران خان د شوکت ترین په څیر سړی کارولې او شوکت ترین یو داسې اقدام هم وکړو چې په ممکنه توګه پاکستان ته زیان رسېدو. د شوکت ترین په ضد د اف ای ای پلټنې بشپړ شوې دي. شوکت ترین ته باید سزا ورکړې شي
او
د رانا ثنا الله د تازه خبرو په ځواب کې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین سند ویلي. خو دوه ورځې وړاندې په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محل شوکت ترین د حکومت دا تورونه رد کړی دي. شوکت ترین په خپلو خبرو کې ویلي دی وایي چې شوکت ترین قدار نه دی. په سیاسي، اقتصادي او امنیتی حالاتو د خلکو سوچ او فکر بیل بیل وی. که څوک بیل فکر لري نو هغه قدار شو. زموږ حکومت چې د آی ایم ایف سره د شپږم پروګرام په اړه کوم تړون کړی وو نو هغه وخت د پی ڈی ایم مشرانو ویل چې د هیواد سودا یې وکړه نو بیا خو چا د دوی په ضد د غداري تورونه نه دي پوری کړي. باید چې د غداري تورونو لګولو دا لړۍ ودرولې شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر او د سن صوبے مشر علی زیدی بیا مشال ریڈیو ته ویلی چې شوکت ترین قصور دا دے چې هغه د عمران خان سره په کلکه ولاړ دی. په دې هیواد کې څوک چې د عمران خان سره ولاړ دی دی حکومت ته هغه سازش کاری. لدی وړاندې موجوده حکومت لخوا د تحریک انصاف د غړو د نیولو پر لپسې لړۍ روانه ده. دوی دی د شوکت ترین د نیولو خپل شوق هم پوره کړی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د خبرې په داسې حال کې کړي چې لدی وړاندې وفاقی تحقیقاتی ادارے یا ایف آئی اے د پاکستان د خزانے پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره د کورنو چارو له وزارت څخه اجازت غوښته وو چې د پیسو نړیوال صندوق سره د معاهدې په ختمولو کې د هغه د رول په تور ونیول شي. تیر کال په اگست کې د شوکت ترین لخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا د هغه وخت د خزانے وزیرانو سره په ټلیفون شوی خبرې مخې ته راغلې وي چې بیا د پی ڈی ایم موجوده حکومت دغه یو سازش بللی وو او په شوکت ترینی طور پوری کڑے وو چې هغه غوښتل چې د هیواد ملی ګټي او امنیت ته زیان ورسوي. مرکزی حکومت د شوکت ترین د یادو خبرو یا آډیو لیک د تحقیقاتو لپاره ایف آئی اے ته استولې وو. رانا ثنا الله ویلی چې د عمران خان په ضد هم پلټنې روانې دي او د هغه د نیولو وخت په ډیر زر راورسیږي. رانا ثنا الله ویلی چې عمران خان له تیر وو اتو میاشتو راهیسې په منظمه توګه هڅې کوي چې پاکستان کې سیاسي کړکېچ سره اقتصادي ګډوډي راشي او وتا زیان ورسیږي. د خبری غونډې په محل د کورنو چار وزیر رانا ثنا الله ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په هیواد کې د ترهګرۍ نوې صفه راغلې ده. هټولي امنیتی او قانون پیل کوونکې ادارې حکومت په دې اړه پوره تیاری لري او موږ به د ترهګرو مخه ونیسو.
ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے.
دی وای چې په تیرو وختونو کې له ترهګرو سره د خبرو اترو د لارې د سولې تجربه ناکامه شوې ده او کومې خبرې اترې چې شوې وي له بده مرغه تر اوسه یې کومه ښه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. نو په راتلونکي کې د ترهګرو سره دا ډول د خبرو اترو امکان نشته.
مذاکرات کا تو کوئی امکان نہیں ہے.
رانا ثنا الله ویلی چې د فروری په 12 د بلوچستان په گوادر او سند په کراچۍ کې د امن او امان په اړه هم خبرې غونډې کړي. د دواړو صوبو پولیسو او نورو امنیتي چارواکو زموږ سره د چینایي او نورو بهرنو وګړو د تحفظ لپاره خپل پروګرام شریک کړي او هیله لرو چې بهرني وګړو ته به بشپړ ډول تحفظ ورکړي شي. رانا ثنا الله د چینایي وګړو ترڅنګ نور بهرني وګړو ته د امنیت په اړه خبرې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت د پېښور په پولیس لائن جماعت کې د 14 وروستو د پاکستان د کورونو چارو وزارت ټولو صوبو چیف سیکرټري پولیسو او نور امنیتي ادارو ته یو خط لیکلی وو چې پکې ویلې شوی وو چې د ترهګرو لخوا په پاکستان کې موجود بهرني وګړي په نښه کولو خطر ده. نو د بهرني وګړو د امنیت لپاره دی سخت ګامونه واخیستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ. مونږ هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوو، د سحر له 9 د ماښام تر شپږو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې پرون د بنو ولسي پاسون غونډه کې ویناوال وویل چې پښتون شمېشته سیمو د وسایلو خپل اختیار غواړي او حکومت غوښتنه کوي چې د پښتنو په سیمو کې د نامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخنیوی وکړي. د غونډې مشرانو خپلو ویناوو کې همداراز وویل چې پښتانه جنګونه ډیر وځپل، نور د پښتنو په سیمو کې ناامنۍ او جنګونه نشي زغملای. د ولسي پاسونونو دا لړۍ وروسته له هغې پیل شوې چې د تېرې سیمو د راسې د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې ترهګر بریدونه سوي او ګڼو خلکو پکې مرګ ژوبلا وشته. بلخوا د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت او فوج ویلي د صوبایي حکومتونو سره په همکاري به د نامنۍ وسلوالو فعالیتونو مخنیوی کوي. په دې اړه رپورټ اورو د عمر وزیر.
یاد پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې وشو چې پکې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، وکیلانو او عامو خلکو ګډون درلود. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې ریاست د قانونو د وسایلو، تاریخ، ژبې او افرادو د تحفظ ذمه وار دی، خو دوی تور پورې کړ چې پښتانه یې په جنگونو کې ښکېل کړي.
ترهاګری یا په دې خاور جنگ په دې کې یو اړخ ته د دنیا ناوړې منصوبې دي، بل طرف ته خان غفلت هم دی. لکه خپل خان ته هم بتنسو افرادی قوت او معاشی قوت دا به مونږ نور کو چاته. هر هغه قوت چې دا خاور ته جنگ درامی داغی برخه جوړتل یا هوته پته ور کول یا هوته پیسې ور کول یا هوته جاسوسی کول تا د وطن ته بدبختی راوړي خو دې کې نه به هم خپل قام ته کلارو البته خو دې کې هېڅ شک نشته دی چې دا پالیسیانې دا د پښتون قام نه دي دا بیرونی دي خو د تحفظ دپاره به اتحاد او احتیاط دا کول غواړي
پاسون کې راغونډ شو ته د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې پښتانو ته د آئین لاندې پر خپلو وسایلو خپل اختیار ورکړي. ویناوالو غوښتنه وکړه چې حکومت یې د ترهګرۍ او وسله والو د بیا منظم کېدو مخه ونیسي. د بنو لسی پاسون پاړه د غلطه انتظامی او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون په ټولو سیمو کې وسله والو زید عملیات دوام لري. د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وزیرستان گیس نه به ځایي خلکو ته پوره برخه ورکوي او د لړکې سروې پیل شوې. لسیمې مشرانو سره یې هم جرګې روانې دي. په دې وروستیو کې د وسله والو تازه بریدونو او نامنۍ زید په سواد، بونیر، دیر، بجاوړ، پېښور، لکی مروت او نورو سیمو کې ولسی پاسونونه شوي چې وروستۍ تازه په تیرو څو ورځو کې مومن قبایلي ضلعه کې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ټورست بایک رایډرز یا موټر سایکل سپاره سیلانیان وایي دوی د سیلګری مقصد د یو خوشحاله او سولیزه ټولنې لپاره کار کول دي. د چارسدې موټر سایکل سپرو د سیلانیانو مشر محمد احسان الله خپل ملګرو سره د یوې غونډې وروسته مشالېډو ټول دوی غواړي چې په خلکو کې د موټر سایکل د استعمالولو په اړه د احتیاطي ګامونو په اړه پوهاوی زیات کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
دا په چارسدې کې موټر سایکل سوار سیلانیان دي. د چار سدی د موټر سایکل سرو سیلانیانو مشر محمد احسان الله مشاد رډیو ته وویل د دوی سره د غړو شمیره زیاته ده خو فعال غړي چې د دوی هرې غونډې ته ځي او بیا د خیبر پښتونخوا صوبینه هم بهر سیلګری ته ورځي شمیره دیارلس ده. احسان الله زیاته کړه دی پخپل د ګلګیت او چترال په یخو غرونو او د تورخم نه تر د کوټې پورې په اوږدو لارو هم په موټر سایکل مزل کړي.
زمونږ مقصد چې کوم دی دا دی چې مونږ خپل سیر او سیاحت ترقی ورکو. خلک چې کوم دی ټینشن او دغه نه چې کوم دی روزي بل دی کې زمونږ چې کوم مین مقصد هغه دا دی چې مونږ کو سیفټي حواله سره که تاسو ګورئ په پاکستان کې تقریبا 70% چې کوم اکسیډنټ روډ اکسیډنټس کیږي هغه زمونږ د سیفټي د غیر موجودګۍ په وجه باندې کیږي. هیلمټ نه وي، سیفټي ګیرز لکه مونږ د څنګلو ته دغه لګو کونډو ته چې کوم دی پیډونه زموږ خپل لګي پراپر بوټان مونږ چې کوم دی د پاره چو کنه نو چې ما دغه ګټ اپ جوړ کړی وي خپل نو کور کلیک را ته کسانو ګوري نو هغه خپل هیلمټ سره چې کوم دی شوک پیدا شي نو تقریبا 4-5000 کې صاف فل چې کوم دی نو کنه
د 400 د موټر سایکل سرو چې دوی ورته 400 رائیډرز کلب نوم ورکړو. 13 ورځ په شاهي ډیرا نومي هوټل کې راغون شو. دغه غونډې ته د اسلام آباد وسیم نوم یو تن هم ورغلی. وسیم مشال ریډیو ته وویل که نږدې مزل وي بیا خو د 70 cc مانا چې د طاقت درجه اویا وي هم ټیک دی، خو که مزل بیا لري او د غرونو وي باید 125 cc موټر سایکل در سره وي. وسیم وویل په عامو ګاډو او په موټر سایکل کې خرڅ هم ډیر فرق لري.
70% جو ہے نا یہ ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے.
دا اویا فیصدی زمونږ خرڅونه دي چې کمیږي. د هوټل خرڅ تر ټولو زیات او بیا د پېټرولو خرڅ هم کم شي. د تاسو سره باید پنچر لګولو سامان لکه سکروز او پچکش او نور دا در سره وي. تر ټولو اول دا کتل پکار دی چې ستا باید څومره خرڅ کوي. که په یو لیټر 40 کیلومتر مزل کوي نو اندازه ده چې لس لیټر به 400 کیلومتر مزل وکړي، خو په غریزو سیمو کې 400 کیلومتر دا بیا نه کوي. هغه ځینو کې موټر سایکل زور غواړي نو ستا پېټرول به زیات خرڅېږي.
فواد
ته بڑوں بے شی وسیم بھائی بدویم نمبر بانی شی دا دریم با داوود سی
احسان الله ټول موټر سایکل سوار په قطار کې ودرول د هر یو تن سره یو سل او 25 سی سی د سرو رنگونو موټر سایکل وی خو سیم سره تور رنگ یو نیم سل سی سی موټر سایکل او وار په وار یو بل پس روان شو شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډوري او سم د شپږنیمې بجې سوي دي د خبرونو لنډیز د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان تور پور کړی چې د ده د واکمنۍ پر مهال د حکومت ټول واکو اختیار د فوج له پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره و. نوموړي په دې وروستي کې دغسې بیانونه ورکړي دي خو جنرال باجوا په دې اړه دغو څرګندونو ته جواب نه دی ویلی. پاکستان تحریک انصاف دغه څرګندونې چې عمران خان کړي پرون پر ټویټر پاڼه خبرې کړي دي. د پاکستان چارواکي وایي د قرآن پاپ که سپکاوی په تور د یو کس د تښتولو او وژلو په تور یې لږ تر لږه 50 مشهوره کسان نیولي. یو شمېر خپلوګرو د فروری پر 12 نیټه د پنجاب پر ننکانه ساختانه برید وکړ او هلته بند کسې ووژلې. پولیس وایي چې په باجوړ کې په مځکه کې د شخ ماین په چاودنه کې یو ځای کس وژل شوی دی. دوی وایي چې نن د ماموندو سوی کلي جان محمد پیاده روان و چې ورباندې په لاره کې شخ ماین وچاودید او زخمي شو چې بیا یې هسپتال ته په لارې ساه ورکړه. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر ریحان پور خټک نن سهار مشالې لیکل چې د فروری له 14 پیل شوی دی کمپاین کې به د ضلع څخه د پاسه 1,240 سره ماشومان ته د پولیو او بوزن مخنیوي څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي. د فروری پر 14 یعنی نن د ترکیه او شام په ویجاړونکي زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېر تر 15,000 زیات شوی دی. چارواکي او ډاکټران وایي چې 1,643 کسان په ترکیه او 2,501 کسان په شام کې مړ شوي چې ورسره د وژل شوو کسانو شمېر 15,224 ته رسېدلی دی. اوسم راځو د خبرونی دومی نیمایی ته. شجینه فعالون وایي چې د افغانستان د تخار د ماتریزو شزو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له زندانه خوشي سوي دي. مبارز د شنبې په ورځ نیول سوی و. د مقتدرو شزو وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهلی وه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او خبریالانو په نیولو اندېښنه ښولې ده. سفیولا سرنګزی په دې اړه نور حال راکوي.
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشي کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشي کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چار
پریسا مبارز د تخار د شوزو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمې حوزې اړوند و نیول سوي وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ور کړی وهلی وو بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللي وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
په خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوي او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګیدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړې چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوې او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنټ یکشنبه ناوخته ویلي سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بېرته خوشي کړي خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنټ ویلي طالبان باید باید سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسا مبارز چې د نرګس سادات له قضیې خبره ده وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو یې له کورنۍ سره د هغې د خوشي کولو ژمنه کړې وه.
هېڅ معلومات نشته. حوزې ته چې ورځې وایي استخباراتو ته یې وړې ده، څلوېښتم ریاست ته ورځې وایي نویم ریاست ته یې وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي. خو مطمئنه یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت د ملګرو ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالیستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترض ښځې او فعالان بندیان کړي. که څه هم له دې ډلې ګڼې بېرته خلاصې شوې، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانه چې ډېر وخت بند کې تیر کړل، تر خوشي کېدو وروسته رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت وکړ. طالبانو ډېر کم د معترضو ښځو د نیولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړي او د هغوی د ځورونو خبرې رد کړې دي. طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نجونو متوسطې او لیسې له څه باندې 500 ورځو راهیسې تړلې دي. تېر ډسمبر یې د نجونو پوهنتونونه هم وتړل او ورپسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د افغانستان د لغمان ولایت شونکی وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې له دوی سره د استوګنې لپاره د نمرو یا پلاټونو د ورکړې ژمنې کېږي، خو تر اوسه نه دي عملي سوي. دوی طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې شونکو ته دي د استوګنې لپاره نمرې ورکړي سي. بلخوا په لغمان کې طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د شونکو ستونزو له مقامات سره شریکې کړي چې په نږدې وختونو کې به د یو ځانګړي طرز عمل له مخې پر شونکو د استوګنې لپاره نمرې وویشل سي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د لغمان ولایت ښوونکي شکایت کوي او وایي له تیرو اوږدو کلونو راهیسې له ښوونکو سره د استوګنې د نمرو د ورکړې ژمنې کېږي، خو تر اوسه نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د استوګنې لپاره دې ورته نمرې وویشل شي. د عنایت الله او مینور په نوم دوه تنه ښوونکي وایي
په تېر دولت کې یو فرمان صادر شوی و چې معلمینو ته باید یوه یوه نمره په هغه خپله ساحه کې په واک کې ورکړل شي. الینګار هم په همدې فرمان کې راغلی و. دلته د معارف لپاره شهرت ځای تعین شو، ورته شخطرای په سیمه کې تقریبا 1500 کسانو ته تعارفې په لاس کې ورکړل شوي دي چې اوس هم ورته رشته په حدوداتو باندې په نمبر باندې. خو البته د ستونزو له وجې ځینې هغه نمرې دوی ته په واک کې ورنه کړی. غوښتنه دا ده یوه یوه نمره د معلمینو په واک
د مالین صاحبانو غوښتنه یا دا خبره چې دی کوي چې موږ ته نمرې نه دي راکړل شوي حقیقت لري. د تېر نظام حکومت دې ته نمرې ورکړې وې، زه تثبیت شوی و هغه نمرې تر څو پاتې دي ورکړل شوې دي.
د زید الله په نامه یو بل ښوونکی بیا د لغمان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دوی ته ځانګړې شوې د استوګنې نمرې د ټولو ښوونکو ته په خپلو ولسوالیو کې ورکړل شي.
کومې نمرې چې هغه یو څه توضیح شوي دي، یو څه پاتې دي، نو هغه هم باید د دې اجازه ورکړ شي تر څو پورې چې غونډو استادانو ته خپلې په تقسیمات سره خپلې نمرې هر استاد ته ورسیږي.
بلخوا په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي جهان ساجد وایي د ښوونکو د استوګنې د نمرو ستونزه یې له ولایت مقام او نورو اړوندو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي او تمه لري چې د مخې به یې د دې ولایت پر ښوونکو د کور جوړولو لپاره نمرې وویشل شي.
منګه مشال لپاره د لغمان ولایت د قدرمن مقام سره چې والی صاحب پراس کې دغه سره موږ دا خبره شریک کړه او موضوع سره شریک کړه ان شاء الله تعالی هغه موږ ته د خونځو د استادانو د نمرو په برخه کې ډاډ راکړي ان شاء الله تعالی د دې اجرات به هم وشي.
د ذکر وړ ده چې د اوګدو کلونو رئیس د لغمان ولایت خون کې له حکومت څخه دوی ته د نمرو د ورکړې غوښتنه کوي خو له ژمنو سره سره تر اوسه خونکو ته د استوګنې نمرې نه دي ورکړل شوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
نن د فروری 14مه د ریډیو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې ریډیو خپل ډیر اوریدونکي له نورو رسنیو لکه ټلویزیون او انټرنیټ سره ویشلی دي چې د ژغ ترڅنګ تصویر هم لري، خو په افغانستان کې بیا ډېرې ریډیوګانې د اقتصادي ستونزو یا د واکمنو شرایطو له کبله بندې شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 40% ریډیوګانې فعالیت درلودي، خو د طالبانو تر واک ته رسېدو مخکې په افغانستان کې تر 300 ډېرې راډیوګانې خبرونې کولې. دا خبره د رسنیو د ملاتړ د موسیو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړي او په افغانستان کې د سیفما یا د جنوبي ایشا د خبریالان د ټولنې مسؤول ضیا بومیا مشالډو ته کړې. د طالبان په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ریډیوګانو او بیان ازادي پاړه د ریډیو ته نن نړیوالې ورځ په مناسبت دغه ځانګړی ریپورت راوړو.
د فبروري 13مه د راډیو نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې د راډیوګانو وضعیت او له دې لارې اطلاعاتو ته د لاسرسي کچه د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري. د یو شمېر رسنیزو بنسټونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې د رسنیزې ټولنې هغه ازادي چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه شوې وه په چټکۍ سره له منځه ځي. راډیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ډېر اورېدونکي لري، خو د راډیو یو شمېر مینهوال وایي چې په تېر یوه کال کې د راډیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او راډیوګانو له اورېدلو بې برخې شي. د مزار شریف ښار یوې اوسېدونکې مېرمن چې ځان په خپل تخلص نظری را پیژني ازادي راډیو ته وویل:
ما د راډیو د اوریدلو لپاره به خپل د شپې خوب خرابوه او د راډیو له لارې مې داستانونه اوریدل خوښېدل. ما ورسره مینه درلوده او هر کله به مې راډیو اوریده. له بده مرغه حالات بدل شول. زموږ د هیواد کورنۍ او سیاسي حالات خراب شوي دي. موږ اوس د پخوا په څېر راډیو نه اورو. ډېر بدلونونه راغلي دي. ځینې راډیوګانې کار نه کوي او یا هم راډیوګانې اوس موسیقي نه غږوي.
حمیدالله چې په هلمند کې اوسېږي، چې له 14 کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کاله کې چې زه دا تعقیبوم په دې غټو راډیوګانو کې، نو اوس به په دا مختلف ویب سایټو باندې زه د ازادي راډیو ګورم او پوسټونه یې شیروم. هغه هم داسې کم فیسبوک، ټویټر دی او ویب سایټ دی او ګوګل دی، په دې کې ګورم تعقیبوم دغه ستاسو راډیو.
د فبروري 13مه په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د راډیو نړیواله ورځ ونومول شوه. راډیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د شر او باوري معلوماتو د لېږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې 302 غږیزې رسنۍ فعالې وې، خو اوس د اقتصادي ستونزو او پر رسنیو د بندیزونو له امله دا شمېر 103 ته راټیټ شوی دی.
نزدیک به 50% از رادیوهای افغانستان فعلا غیر فعال است.
شاوخوا 50% رادیوگانی اوس په افغانستان کې غیر فعال دي. موږ د پخوانی حکومت له سقوط نه مخکې په افغانستان کې 300 فعال رادیوګانې درلودې، خو له سقوط یو کال او څو میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې یوازې 133 فعال غږیزې رسنۍ لرو.
63 رسنۍ صوتي مو در افغانستان فعال داریم.
خو یو میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. ومو غوښتل په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم واخلو، خو د یاد وزارت د رسنیو د څار مشر عبدالحق حماد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لړ کې 2.5 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې، او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان ازادۍ ته ژمن دي، او د ځینو رسنیو د بندېدو لامل یې د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. خو د ازادي راډیو او امریکا غږ د خپرونو د بندېدو لامل یې د خبریالۍ اصولو نه مراعتول او یو اړخیز نشرات بللي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته 45% راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د بیان د ازادۍ په برخه کې د افغانستان د 20 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په هدف اقتصادي همکاري وکړي، او زیاته یې کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړول
نړیواله ته خصوصا ملل متحد ته زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه گذاری وکړو په رسنۍ باندې او د بیان ازادي د خطره بیرته باید سرمایه گذاری سي. دوم ستونزه موږ لاسرسي دي چې د ولایت په سطح او حتی مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسي فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا AFJC په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز څېړنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له 600 فعالو رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې غږیزې، تصویري، چاپي او آنلاین رسنۍ تړل شوي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هېواده وتلي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کړي، څو آزادې رسنۍ د یادو قوانینو پر بنسټ خپل فعالیت وکړي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تاسو په افغانستان کې د ریډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ریډیوګانو حالت باندې رپورټ واوریدلې، او اوس یو بل رپورټ هم دې سره تړلې دي. د راډیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پېړۍ تر نیمایي وروسته د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پېړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې وتوانېدل چې ژغ ترې لیرې واټن ته ورسوي، خو د پېښور او شاوخوا سیمو خلکو په 1915 کال کې د راډیو ژغ واورید. دا کال د مارچ په 16مه د آل انډیا ریډیو پېښور نشریات پیل شول. نجیب عامر په پښتنو سیمو کې د راډیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ تاسو په خوا اورېدلی وو، نن یې یو ځل بیا دراوړو.
لا پاکستان جوړ نه و چې د پېښور راډیو په پښتو، فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړی و. د پېښور راډیو ته به آل انډیا ریډیو پېښور نوم اخیست. راډیو پېښور د پښتو موسیقي، ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبولی دی. لایق زاده لایق چې د پښتو راډیوي خپرونو په جوړولو او وړاندې کولو کې لوی لاس دی، د هغه محل کیسه کوي.
د هغه وخت د خلکو لپاره ریډیو بیخي یو عجوبه په دې اساس باندې وه چې چا دا تصور نشو کولای چې زما ورکوټي ډبینا دغه غږ چې دی دا څنګه راوځي. خو بیا وروسته چې کله خلک دې سره بلد شو، په دغه وخت سندرې نېغ په نېغه نشر کې دي، څومره نغمې چې ریکارډ شوي دي، یا کمې زبردست وړې وړې ډرامګې ریکارډ شوي دي. د حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازونو کې وړې وړې ډرامګې شته دي، هغه ریکارډ شوي 1910 کې، 1915 کې، 1915 کې، هغه اله ریکارډ شوی دی چې کله کمرشل کپلې وي.
لایق زاده لایق وای ک رادیو نه وای د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلې.
زه دا غواړم چې که فرض کا پر پېښور ریډیو نه وای نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلې وای نه باغی اجمل بابا پیژندلې وای نه به دغه نور لوی خلک پیژندلې وای ځکه چې دا خلک ذمہ داری چې ردی کار کو په دې ریډیو کې کار کو حمزه بابا دې کاغذ بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول وساد دے تو خلک جسم دے پختو دیر متبر نامی دی دا پختو باندې ریډیو په خور په جن کری دی
او یا قربان او د بے غمانو او د بے غمانو په خوب د منو بلتون په مخ تپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبه شاعر دی چې په سلګونو نغمه د رادیو لاره پښتنو اوریدلې دي. نو موږ هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر سور کړی دي.
ډیر شوري ورکړي دي. رادیو خو زبردست مخکې دا چې کله پر شوا ځای په ځای به کله په رکه او جوړ کې به سټ پرتو پروتو او خلک ورته روان شول رادیو به ورکړي. یاره د رادیو ډیر خوند دی. رادیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لا ولې ورځ مینه وه ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه وه. خو یو مهال په ټول کلي کې یوازې د ګوتو په شمار څو کسان به داسې و چې د راډیو د اخیستو وسې درلود. نو نورو به څه کول؟ یو ځل بیا غازی سیال.
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې. د غټ غټ سیټونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي. ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې. خلک به ډېر په مینه سره به اورولې. زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه. زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلمه. ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته خلک به ډېر ورته جمع و داسې ډکه غوندې به وه. چېرته لرې به مجلس و هغه پسې به تلل په کلو کې او د ریډیو ډېر زبردست مانګو په دا چې بله ذریعه نه وه.
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنۍ یو ډیر پرمختګ کړی دی خو لا هم د رادیو او د پښتنو یارانه هماغه سي زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي رادیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګه نړیوالې رادیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خپرونې کوي او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
تاسو مشال هریډوري او د نجیب امیر ریپورت مو اوریدئ د ریډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدې ښار تاسو ته په روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شي. زمنګ پرونی د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شي.
اوسم رستی رپورت ترازو هغه داس د پښتنو د بیرابیلو سیمو ډول ډول خواړه نه یوازې په ځای کاچ بلکې په نورو سیمو کې ډیر مینوال لري. په دې کې د کوهاټ پتاسي هم یو ځانګړی شهرت لري. لاچی بازار د کوهاټ او کرکسیلی په منځ کې پروت دی او د سواد څخه د کراچۍ پورې زیاتره گاډي هم په دې لار ځي. د لاچی بازار کې ځای پر ځای ربړې د سړک په غاړه ولاړې وبخښي ربړې د سړک په غاړه ولاړې وي چې گاډي ورته درې شي او سپردې نه یوازې دلته پتاسي خو ربړکې له ځانونو سره کورونه ته هم وړي. په دې اړه ممتاز پنګش رپورت جوړ کړی چې د پتاسي د یو خرڅونکي په ژغ پیل شي.
دا بازار کې خو غړې ډېرې ځتی ویلاړې دي او جوړونه ولې سلور پینځه کسان دي. ها نو ټول تیار خالي
له څومره وخت نه جوړې لګي سو
یرا سن 2000 پاین هو ځکون لګي دا خپلار سارا بو مو بلار مو کول نو مو ور سارا.
دا غږ د دیشکلن علیمان خان دی.
علیمان خان په کور کې د ګړې او کنزلو پتیس جوړوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي. د لچۍ پتیس نه یوازې ځایی بلکې د نورو سیمو خلک هم په ډېره مینه خوري او کورونو ته یې وړي. علیمان خان وای ډیر نور دکانداران هم داسې شته چې د دنه پتیس وړي او بازار کې خرڅوي.
دکاندار ریټ بدل وي لکه موږ دلته دکاندارانو ته ویر کوو که نه، هغه ریټ بدل وي هغه یې به مخکې خرڅوي، او موږ خپل ریټ چې کوم وي که نه هغه 350 روپۍ 350-400 روپۍ چې کومه ښه جوړو که نه هغه 400 نه کمه نشته. ښې مطلب دا ده چې ورکې کنزله ځای ته استعمال وي، دا شی ګران دی. ګوړه چې دا 120 روپۍ کیلو ده، هغه موږ ته غورځي 350 روپۍ کیلو. اچھی موږ سوره ډېره اچو کنه مغوره شی موږ ګران خرڅو.
لچۍ بازار د کوهاټ او کرک ضلع په مینځ کې پروت دی. د سوات نه کراچۍ پورې ګاډي هم په دې لاره ځي. بازار کې ځای په ځای ریډۍ د سړک په غاړه ولاړې وي چې د پتیسو ټیکلۍ پکې ډېرې په ښکلا لګېدلې وي. دا پتیس د سیمې په خوراکي توکو کې یو ځانګړی حیثیت لري. حارث اقبال بازار کې خپله ریډۍ ودرولې. حارث وایي د دوی د لاس جوړ شوی پتیس خلک ډېر زیات خوښوي، نه یوازې د هېواد نورو سیمو ته بلکې د هېواد نه بهر رینه هم خلک د دوی د لاس جوړ شوی پتیس غواړي.
چنغوزو ولم جوړو نور داسې ممپلو ولکه داسې کوم قسم د غواړی دا مال به تیریږي. الحمدلله مال ښه دال بورځي لرې ځي امریکې بریم لاړ د دا مال اوس پرویز لاله راغلی هغه آرډر کړی د هغه ته بون تیرو نور دال دورې مسافر رونو ته دا لچۍ خاص سوغات دي.
عمر فاروق چې د چمبۍ سیمې اوسیدونکی دی دوبۍ کې سرکاري ګاډی چلوي. رخصتي تیرولو نه پس بیرته دوبۍ ته روان دی. وایي د یاد پتیس صفتونه یې اورېدلي وو، نو ویې غوښتل چې ځان سره ملګرو ته د ډالۍ په توګه پتیس یوسي.
یاره جی، زه دوبۍ نه راغلی یم. د دوبۍ نه ملګرو د لچۍ پتیس ډېر سپیشل فرمایش وو، او ما خو خپله د چاکلیټي پتیس ډېر خوښ ده، او په چوټۍ هم چوټۍ ختمیږي، او ملګرو سپیشل فرمایش وو د لچۍ پتیس والا ډېر سپیشل پتیس دی.
د دې ځای پتیس کې مونګپلي، بادام، پسته او نورې وچې میوې استعمالیږي، خو کنزله د هر ډول پتیس اهمه برخه ده، ځکه ورته ځایي خلک پتیس نه بلکې کنزله وایي. علیمان خان وایي د یاد پتیس جوړول په ظاهره یو آسان کار دی، خو بیا هم د دې لپاره تجربه ډیره ضروری ده. د دې پتیس ډیر قسمونه دي چې یو پکې چاکلیټي پتیس دی چې نرم وي او د هر عمر خلک یې په اسانه خوړی شي. دکانداران وایي که هر څه هم د دوی پتیس تر لرې لرې شهرت لري، خو موجوده ګرنۍ د دوی کاروبار اغیزمن کړی، او اوس د دوی د کاروبار هغه خوند نشته کوم چې به اول وو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
او هم له دې سره د خبرې ګړې وروستۍ شیبو ته راغلي یو د خبرونو لنډیز راوړو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہوار د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوہ دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیو څرګندونې پرون په ټویټر باندې خپرې کړي. جنرال باجوہ د څرګندونو ته لاس نه دی ویلي، خو پخوا به د پاکستان فوج د عمران خان دغسې تورونه په وار وار ردول. د پاکستان چارواکي وایي د قرآن پاک سپکاوي په تور د یوه کس د تښتولو او وژلو په تور یې لږ تر لږه 50 مشکوکه کسان نیولي دي. یو شمیر بلوګرو د فروری په 12مه د پنجاب پر ناکانه سابطانه برید وکړ او هلته بند کسی ووچل. اسوسیټیډ خبری اجانس دی چې د ناکانه صاحب د پولیسو مشر بابر سرفراز الفان نن ویلي چې په برید کې برخه اخیستونکي لږ تر لږه 50 مشکوکو کسان نیولي دي. پولیس وایي په باجوړ کې په مځکه کې د شخ ماین په چاودنه کې یو ځای کس وژل سوی دی. دوی وایي چې نن د مامنډوس سوی کلي نوم کلي جان محمد پیاده روان و چې ورباندې په لاره کې شخ ماین وچاودید او زخمی سو. ځای خلکو هغه د باجوړ مرکزي روغتون ته وړئ چې په لاره کې سا ورکړه. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر ریحان ګل خټک نن سهار مشال لري ټول چې د فروری له 12مې پیل شوي دې کمپاین کې به د ضلع څخه څه د پاسه 1,240,000 هغو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد دا کمپاین به داسې حالت پیل شوی چې په تېر 2022 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو 40 کیسونه رپورټ شوي چې 9 یوازې په شمالي وزیرستان کې دي. د پولیو 2 نور کیسونه په لکه مروت او یو په جنوبي وزیرستان کې رپورټ شوي. د فروری په 13 نیټه یعنی نن د ترکیه او شام په ویجاړون کې زلزله کې د هجت څو کسانو شمیر تر 15,000 زیات شو. چارواکي او ډاکټران وایي چې 1,643 کسان په ترکیه او 3,501 کسان په شام کې مسوي چې ورسره د هجت څو کسانو شمیر 15,240 ورسېدل. تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه دي خبري غړی ولا سي هم پايتر سيجي عبد الله کاکر ته اجازه ورکي د مشال ریډیو خبرونه به تاسو پراتونکو غړی کې به هم اوري. تخته پامه.